د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره 3 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې د مالی مرستې به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لندې یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19 میلیون امریکایي ډالر تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سي شرکت د مس عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سي شرکت په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پوشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې اعلان کړی چې دغه هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د 1.5 میلیون ډالر صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاد موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات کړي چې له دې بنځه د 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخه منه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېل شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په هزار موت او محرکې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي. زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کاله ووتل.
بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده.
ډېری افغانان د برېښنا له کموالي او نشتوالي شکایت کوي.
کله مې برق نه رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. ما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کړي.
د طالبانو حکومت په هرات کې د برېښنا څو پروژې افتتاح کړې. حضوري چمن ډېرو افغانانو ته زړې خاطرې وریادوي. اوس دا چمن لاس ګاډو ته ځانګړی شوی. متحده عربي اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالی یې تر ټولو لویه ستونزه ده. آزادی رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمېر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپناه نشتوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تېروي.
دلته خو موږ چې لرو درې اولادونه لرم، پیلې خواهی سړه کېږي یخې کېږي، د هماغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو ترپال دی، نه یو ترپال نه نیول کېږو، کرایي کور پیدا کېږي نه، او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
خو ژوند بېخي تریخ پر سر تېرېږي، الله ډېر ځله خراب دی پر مونږ باندې، والله کور ژوند نشته. دلته د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان زله غورځولي دي، سامان مو باران جمال وا ته پراته دي. چې هلته غلی وم طالبان ته هم ورغلم، ما څه کومک راسره وکړي، خیمه تمبو ممبو یو شی والله بلته خالي لاس راغلم. کور سره بکرې نه پیدا کېږي، لس زره افغانۍ باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکرې دی چې هغه به بجلی ته بجلا اخلي، بجلی ته بجلا ورکوي او به بجلا
یوازې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایرانه هم خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګذران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هېڅ عاید کار او روزګار نشته، جمع هم دی. تاسو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګ له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه. خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR ته خبرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي. لدندو زینی را ګرځول شوی شزی او انجونی وای له سختو اقتصادي ستونزو کړیشي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستانی وی چې اوس کورنۍ اند درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیدا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط کې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
ده دست یو درد دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه در لوده روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوګنون کې دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خصو وه چې تنخوا راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یوه لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دیو ویل
په اوسنی وخت کې د خزر لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یو خزر څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د خزو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغوی یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله همدا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
دا افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 9مه پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وي. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوګنه ورانونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د ښځو او بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها اکت طبیعي زنان را پایمال نساختن، بلکه
دپې کړې چې دوی کړې نه وزې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلې او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پرېکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي و چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ عام په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
ازادي رادیو
څلوروشت ساعته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستی خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغېزمن ډول وکارول شي، نه یوازې دا چې د دغه هېواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او ملکړی دی، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې یعنی تیره اونۍ موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتې وي، کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي له دې ډلې 5 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ پختون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سب سټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سب سټیشن جوړول، د هود څلورویشتمې نیټې د شهیدانو سب سټیشن پراختیا، د نورالجهاد سب سټیشن پراختیا او د همدې درې سب سټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او کله ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسه کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د ګرځند پلورونکو لاس ګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمېر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لېږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ پر اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې د هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې. یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي، یو بله ضایع ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي.
کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې موږ د خپل جشن تجلولو دلته په چمن کې به موږ ګرځېدو سپور به م کوله. خدای دې ګجرابې ته لکه سابقه غوندې همغسې ورغول شي، همغسې تقسیم شي او خلک تېرې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده وکړي. ډېر ښه وایي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو روغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټارې جوړې سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
لخبرونو ور اخوا
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همدارس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه به هر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري. ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم. خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دېما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه شي تل مو په ذهن.
که ستونزه نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستی کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه سنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه، پوهنتون مو شروع که ختم وکړه، اوس هم سره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه سنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې وه راسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه انډي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي. په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کومه عموما اوس مهال ته که وګورو، یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي، یا واده کوي، یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر هغه سوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده، ما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم وو. زه د سنف اول نمره وم، دا د سنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله، هم دوستي پاله، هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لرې خپلوانو جملې سه وو. نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېره حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل زده بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو الهوه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې پلن لوټوکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت زه تللی یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې. او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه، فارس کنده زون ولایتونه، دا تر ډېره حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی. خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو، که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېشن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې وو، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي. خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملاصب که نه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سپاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توری مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي، او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی استه اوازیت مکتله و انجونی مطلقاً پا کور ناسته وی و نه دسری و نه هم ده دینیز دکر اجازه در لودلا پا دخسی طولنه کی تاسی چنگه و توانه ده چه ده دکر اجازه تر لاسه کرده در پانتونه پوری و بیا لاغی نوروسته بل ولایت کی واده و کرده پا دیر رتا وایا
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې ما قصه وکړه چې مثالي هر څه نه پاتې وي ما چې تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل ده د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوند او پارسښت یې نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی پاره یو غشتلې وسم پاره چې ولدون نور پر مختل کې لو تاریخ نه لو تاریخ موږ باندې تعلیم او تحصیل او کوم د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته بخل کو اختارونه ورکوا چې مثال ته څکه چې په لوران یې لږه مکتب ته کوم تون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه ما پلار مبارزه او سره کې ما فامیل دغه خلک خبرته و نه کتل نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کېده
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فرید جان چې وایي مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې مخبل خبرې کې یاد کړم څه د څلورم صف ته دوه سم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوش مزامین و ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ډېر خوښ و اوس هم ډېر تعقیب وم ډېر وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم سیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړی یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړی چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمیږي ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصونې یو لار وي تعلیم به کول تاسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایم زړه خبره کوم تاسو هر څه وایئ په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې ما هرې خواته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلاتو ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم په خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ورنه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکله ما په خپله حل کړي حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کوي څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه اینه خدای تاسو تور شپه ښکاری هغه په تاسو پکې څل دلای شي هغه که شي دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور بل چا ته وایي یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ اهمیت نه دی ورکړی سما ته ټول هم دلمه نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکړي دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې مو همداسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې ماسه قبول کړي، چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینته یم. زه دې ته نه ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم دې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه. تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی ځم ته دا بل کس ما په ارتباط سوال وایي، شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چا ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال کا او اشپزی وی، پاکاری وی، صفاکاری، هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، او
اشپزی کې څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه پخوالی شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم، منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
او ستاسو د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ کزابل یا کندهار دواړه ته هم شو، غلطه خلک څه ډېر خوري، څه ډېر پخوي، علاوه د غوښې نه وایه؟
کلاس وایم، علاوه د غوښې نه څه به وایم. زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی، هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی، تاسو مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي، ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده، ډېرې خلک خوښوي.
حتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا ډېره خوښېږي، ډېرې پخوي په مراسمو کې، ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري، او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو، چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه. نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی. دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه، یو څوک چې داسې هسه واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښلی وي، دوی واده ورسره کوي. د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی، خو که چېرې څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه، اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې، پخوانی نظام کې ښه وو، ځوانان ښه وو، کار ورته پیدا کېده، کسب وو، روزګار وو. تر ډېره حده پورې دی زړه شپوي واده ته ولور ته، جیبل ورته کولی شي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې، همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی، نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کار بار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی واده کول ته بېخ زړه نشه کوي، ځکه کار بار نشته دی، د چې کوم وظیفه سره لري هغه پرې بندې سوې، حتی دی نسي کولی چې یو شخصي کاربار ځان ته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاربار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول، څنګه د افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي، زده کړې ډېرې شي، یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره، یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره، د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سواداره وي، هغه پور تکړه وي، د هغوی فامیل سواداره وي، کاش په کزوم کوي، یو بل اصطلاح کار کوم شي فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړی، یا هماغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته شکوي، حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي، خوشې هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي، یعنې زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سواده په خپله خوله واچي، زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، تاش کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کښې اوسېږي. خو بیا هم که زه پلک د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږو لکه افغانۍ دی، ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا سدی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، یا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی، دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي بیا د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي، په دې سار بیا پسې اتخ جمعي ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړې، چا کالي راوړې، چا طلا راوړې، بس خدای وس چا څه راوړې، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي.
فرق لري، دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، یعنې که وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دا م راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي، په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارې غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې ډاکته وویست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګڼ دوزی ده، چرما دوزی ده، مهره دوزی ده، او دا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی، ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو، کومره دوزی که چرما دوزی، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزی فرمایش کوي، هغه پکې څوک وایي چې نه زه چرما دوزی کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چې دا ونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، د هم پم دې برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو سوال
وکړئ. و هم دا یادمه
زه خدا خواسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب عزت تر ټولو ډېر خاطر فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کومه زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه او عاید هم زیات دی. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش، نظر ستا په کار کولو، مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم، انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بله، بالکل. مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنه کړه. اوس مې د لاسه ورکوم، یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخ تاسو چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هر ورځ کار وکړي، کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو لا وانه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.
خوشاله چې پوره مې د سودا شو نامی 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 علم کی رسوا شو نامی 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 علم کی رسوا شو دوک می کوله دوک می کوله